ډګر دی. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو لپاره د تشدد په کور اوخته ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترڅنګ سلګونو افغان سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمي سرتیري رسیدلي دي. ویل کېږي اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د دریش د درایت خطر سنگین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د منځ او د نسې وړي په خالي امنیتي پوسټو کې د افغان ځواکونو سوځېدلې موټرونه او ترلس ډیره د امن نظم د پولیسو پوسټې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځېدلې تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې په دوو ورځو کې په دې لار په سنگین کې د ملي اردو دوه هم لیواته چې د فتی محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېږي. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوي دی، خو وسایل او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکی موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. دی نوم نه شي، خو د سنگین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
دولت په ساحه کې زه گزاره نسم کوی، نو هغه د دولت ساحې ته نه، د طالبان ساحې ته وځي. او کوم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک دي، هغه بیا نه وځي د طالبان ساحې ته، بیا د دولت خواته ځي. خو فعلا بازار بند دی، ټول خلک اوس مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي، نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکی، باغران، موساکله او ګریش کولسوالی په منځ کې، د کندهار غوره کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غوره او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولی لري. د سنگین ولسوالی قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالی کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالی په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکی کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډیر ملکی کسان وژل سوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله درمنځ سوي واشت پاړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنې ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي، خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي، خو په ډیر زوریدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنگ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانه خلک دي، بیوپا ده دولت دی رئیس جمهور بیوپا دی راسان دی بیوپا دی زمج والی بیوپا دی کماندان دم نیمو بیوپا دی چه ده ایس اقدام نکیه که ده چیر اقدام کری وی زمج تا ده ولسوالی چانه سونی والی زده درو کال پا مقابل که زده جنگه دلیم ده از ما ولسی ده پر ما را طول دی ما پیجینه ده درو کال پا مقابل که زمج پا خدای کسن بکه ما تا چه یا کومک را کری یا ما تا چه تبدیلی را کری تر نن سنه ده بفری نن زده پا ده سالات کیم
کچوم چارواکی پر رسمی ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 250 نفر تشکیل خالی دی یا څوک نځي او یا هلته د مځکې او واده لارې تک ګران کار دی د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي د سنگین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنوی په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشروعي لکندهار د 10 میلیون ډالر په ارزښت انار بهر ته صادر شوې دي حاجی نصر الله زهیر له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو لپاره دوی بیا تر اوسه 10000 ټنه انار پر راجستر او 10000 ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر ته صادر شوې دي زموږ همکار صادق رشتینی له خاغلی زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده هغه په پایل کې وویل
د انارو سیزن در پروش شکان په اندازه باندې ډیر صحیح راغلی وو لاخم په اخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم وو انار ژر نسو پاخه نو بارانونه پر وسو په اخر کې د ازمر ساجرا توانیان شونه نو په دې خاطر باندې ان شاء الله بیا هم تقریبا د لسو او یو زرو شاوخوا تنه انار کلی دي په ساجراتو باندې البته هغه ساجرات کې چزمر د اوتاګ تجارت او د ګمرک سره راجستر سوی دی خو غیر راجستر در دی شزورو او پنځه دی زورو ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللی دی ځکه چې زمر دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دی چې وا د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډند ولسوالۍ ده نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللی دی چې هغه مشته ګمرک وي او تاک تجارت ته نه راغلي نو په دغه اندازه باندې نه تللی دي د پروش شکل په پرتلا زمر د پیسدي کاچ د پروش شکل په پرتلا د گیشو 15 گیش په شاوخوا کې اضافه شوی دي چې سر حاصلات شو خو دغه یو اخیری دغه چې پیښو چې باران پر وسو ډیر انار زمر زایس ولې چې هغه په خپل انار په باران وي نو درس پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نه سي په ترانزیت کې نه ستلای
دا انار کوم هیوادونو ته صادر سوي
دا انار پاکستان ته هندستان ته دوبی ته او جرمنی ته ماليزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل خو بدبختانه دا انار باران کنه وای پرسوی نو شاید زمر انار د غنو ملکوت هم ډیر کلی وای واغه د باران پر سو باندې شدي زخمیان شول نو نس وای کولای چې د خارجي مارکیټو ته ورسیږي نو زمر صادرات هم بلا ودریدل او کدا شنو ان شاء الله زمر صادرات سر سرویس په ساتي تاسو پیدا کاوه در پروش کال په پرتنه باندې
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي
دا معلومه خبر ده چې زمر انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي هندستان هم استي په دې کې هیڅ شک نشته چې دی به حالت په پیاد جلا کې کین کی خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زمر په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواده لاري باندې انار واسټو پارس کوس جرمني ته چې دي هم مش په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې جو نو کوم مش کارګو ولرو زموږ انار به خل راسن واغه ملکوت دي نو ان شاء الله مر سس کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، د هغو سره مو خبرې وکړلې چې زموږ وزارت چې زراعت و تجارت د دوی سره هغه معاهده امضا کړي چې زموږ تجارتي اړیکې د دوی سره ایله سي، نو کال دپاره به انشاءالله زموږ انار چین ته هم لاړ سي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصرالله زهیر سره مرکه وه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ریډي امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې لسم مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نورې لوبې هم وګټي، نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله سلانگزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د نړیوال د کرکټ نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا سر د دوو هیوادونو درمند یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته ماتو ورکوو پر ردیف کې نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخ لوري باندې بل یو قدم یا تک دی چې موږ یې کوو، نو نور هم خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوی نورې سیالۍ وګټو، یعنی پول ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا د خوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ خو موقتی ممبرشپ ده، کیدای شي چې مثلا کلوبي وبایلی برته برکت شي، نو څه فکر کوي څومره لوبي نوري باید وګټي چې ځای پوخ شي؟
د رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع ده چې موږ باندې د سم مقام قرار لرو، اما هغه اصلي ګول یا هدف چې موږ د پاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دي چې اوس موږ دغه شالي ګټو او موږ د کرکټ د بین الملی شورا اوس بیا تر لاسه کړو، دغه تر نورې کرچیا وینم ښایي هغه نور تګلار هم چې هغه په دننه هیواد د کرکټ په بین الملی هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هیوادونو سره لوبې کول ان شاء الله د امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملی شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات شي. بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملی شورا و.
او افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسیږو. موږ به ان شاء الله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنی شلوري د سیالۍ وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه وه. وړاندې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي.
دولت